پېښور کې د ورځې دو بجې شوېدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې بیا هم زه هارون بچا در سره یم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او نیوز پروګرام د مشال رادیوي مجله دروړو خبرونه به منور شاه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی نن سهار خیبر ضلع کې وسلوالو یو پولیس والا وجلی دی. یورپی ټولنه وایي افغانستان د بشري بحران او قدرتي افتونو له وجې د جدي خطر سره مخامخ دی او په عرب لیګ کې د شام د بیا شاملولو لپاره رای واچول شوې. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې په وسلوال برید کې یو پولیس والا وجل شوی. د دې ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان نن مشال ریډیو ته وویل چې سهار وختي د باړې په الحاج پولیس چوکۍ کې وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو یو سپایي نسیم خان اپریده وجل شو. ظهیر خان زیاته کړه چې وسلوالو په دې چوکۍ لرې په جدید وسلو حمله کړې او پولیسو هم په جوابي ډزې کړې خو وسلوال په تیښته بریالي شوي دي. بلخوا په جمرود شاکس پولیس لاین کې نن غرمه د نسیم خان پریدی جنازه او شوچ پکې د پولیسو او پوز اعلی چارواکو هم ګډون وکړه. د دې پیښې ذمہواری تر اوسه چا په غاړه نه اخیسته. د کورمه د زیړان سیمې اوسیدونکو پرون په پړچنار کې احتجاجي مظاهره کړې چې پکې یې په تری منګل کې په برید کې د وجل شو دریو مزدورانو په وجنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د مې په سلورما ماسپخین محل د تری منګل په شلوزان سړک په یو ګاډي د وسلوالو په ډزو کې یو تن وجل شو. له هغې وروسته یو شمېر پارېدلو کسانو د تری منګلو په سرکاري سکول کې سلور استادان او درې مزدوران وجل. په پرونی مظاهره کې شامل د زیړان مشر حاجي سید امیر حسن وویل چې د دریمنګل له خلکو سره هیڅ لانجه نشته خو بیا هم کسان وجل شول. کسه هم دا پیخه په دریمنګل کې شوی خو د مشال ډېری خبريال وایي چې د دریمنګل مشران په دې اړه انکاري دي. د دې پیخه وروسته په سیمه کې حالات یو وار بیا کړکېچن شوی خو د سیمه مشرانو پروند امنیت لپاره یو جرګه هم کړی ده. دا راځي چارواکو هم مشال ډېری ته پرون وویل چې په کورمه کې یې د امنیتي حالاتو لپاره کوټلي اقدامات کړی دي. د جنوبی وزیرستان د بره ضلع اوسیدونکو پرون د انټرنیټ بندېدو خلاف مظاهره کړې دي. په مکین اسراروغه کوټکی او خیسور سیمو کې په شو مظاهرو کې له حکومت غوښتنه وشوه چې انټرنیټ دې زر تر زره بحال کړي. د مکین د سوداګرو د اتحادیې مشر ریاض مسید پرون د مظاهرې وروسته مشال لیړې تو ویل چې تیرو سو ورځو راهیسې انټرنیټ بند دی.
د سبو کاروبار 95% په واتس اپ باندې په آن لاین سیستم د مقصد د شپندې په ذریعہ باندې دی. نو ا دې میجو تاجر برادری او دغه عام عوامو چې کوم د میز دی دغه 4-500 کسونو دغه ورځمکتا روزانه درې می دغه د یو کس د یو طرفه 150 روپیه خریادو د یو واتس اپ د پورا د میسج د پورا وغځی تا چی
مظاهره کوونکو د انټرنیټ ترڅنګ د بجلی نه بندولو غوښتنې هم وکړې او د ډړکای ورکړه چې که غوښتنې ونه منل شوې نو په لوی احتجاجونو به لاس پورې کړي. د مظاهره کوونکو د غوښتنو په اړه مشال ریډیو په جنوبي وزیرستان کې له انتظامی او امنیتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو رابطه ونه شوه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د یورپی ټولنې استازولي وایي چې افغانستان د بشري بحران او قدرتي افتونو له اړخه له تر ټولو جدي خطر سره مخامخ سلورم هیواد دی. ادارې د مئی په 1 په یو بیان کې ویل اټکل کیږي چې په افغانستان کې موسمي بدلون به د خلکو په ژوند نور فشارونه هم راوړي. بیان زیاتوي چې د وچکالۍ او سیلابونو په څیر د نورو قدرتي افتونو خطر کولی شي چې د افغان وګړو وضعیت لا خراب کړي. مرستندوی بنسټونو ویلي وچکالۍ اقتصادي بحران په افغانستان کې د بیوزلۍ سطح لوړه کړې او دا مهال څه د پاسه 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. او بل خبر دا چې عرب لیگ وایي د عربي هیوادونو د حکومتونو استازو د مئی په 1 په قاهره کې د شام په عرب لیگ کې د بیا ورګړولو لپاره رای واچولې. د ټولنې 12 کال وړاندې د شام غړیتوب ځنډولې وو. رای اچونه تر هغه سو ورځې وروسته وشوه چې لوړپوړو ډیپلوماټانو په اردن کې په داسې وخت کې په عرب لیگ کې د شام د بیرته شاملولو په لار نقشه یا لارو چارو بحث وکړ چې د شام شخړه په دوامداره توګه مخ په کمېدو ده او د مئی په 19 د سعودي عرب په کوربتوب د ټولنې سرمشري زکیږي. په عرب لیگ کې د شام غړیتوب خوښه 12 کال وړاندې هغه مهال وځنډول شو چې په دغه هیواد کې ولسی پاسون په شخړه واوښت. په شخړه کې د 2018 کال د مارچ میاشتې راهیسې نږدې 15 لکه خلک وژل شوي او تر جګړې وړاندې چې د هیواد 3 میلیونه آبادي وه د هغې نیمایي بې ځایه شوي دي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مول منور شاو ور دلس په رپورټونو ته وړاندې کو د روانې مې میاش پر څلورمه د کورمې د تریمنګلو پر یو سکول د بلوګورو په برید کې څلور استادان او درې مزدوران وژل شوي ول. دا مزدوران د زیړان سیمې او د غوی خپلوانو او کلیوالو پروندې تور پورس په پړچنار کې په احتجاجي مظاهره کې له حکومت د قاتلینو د زر تر زر نیولو غوښتنه وکړه. په کورمه کې د استادانو او مزدورانو د وژنو پیښه تر هغه وروسته وشوه چې نامعلومو وسلوالو پر شلوزون سړک د ګیدو سیمې یو تن وواژه. پرون د حکومت په سرپرستۍ د شیا او سنی مشرانو یوه ګډه جرګه وشوه. په جرګه کې مشران متفق شول چې د سیمې امنیت ته به لومړیتوب ورکوي. بلخوا چارواکو هم ویلي چې حکومت د سیمې امنیت ته ژمن دی. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
دا غږ د جاسم علي په نامه د هغه ماشوم دی چې پلاری سورز وړاندې په تریمنګل کې وبچل شو. دی د اتوار پرس په پړچنار کې شوې احتجاجي غونډې ته ورغلی او هغلته د پلار پر قتل کېدلو خپل فریاد په اردو ژبه کې کړی. د ماشوم پلار بشیر حسین د ټریکټر ډرایور وو چې په سرکاري سکول کې روان د تعمیراتي کار لپاره سامان تر وړلو پس د بدې پیښې ښکار شو. احتجاج ته د وینا پر وخت جاسم علي دا پوښتنه کړې چې پلار یې په کومه ګناه قتل کړی شو. د مئی په سلورما په تریمنګل کې ځنې نامعلومه بلوګرو سرکاري سکول ته تر ور داخله دو پس د سلورو استادانو په شمول وتنه په ډزو وژلو. په نخښه شویو کې درې مزدوران ول چې په وژل کې د لوی خپل د زیړان خلکو ځان له د اتوار پورس احتجاجي مظاهره کړي. په احتجاج کې شامل د زیړان سیمې مشر حاجی سید میر حسن وای زمونږ له تریمنګل خلکو سره هیڅ یو قسمت نه ځان نشته، خو بیا هم خلک راته قتل کړل چور باندې دوی افسوس کوي.
نمد از مکی پټا رښتا نمو زر اور تا نزی اشتا نمو زر دکر تا نزی اشتا نزد تا بیتا افسوس کوا تتا ایمات زیدان تری مزدرانی بی نها قویل شهیدان تو.
پا تیر منگل که بلوگر و حالا پا سکول خونادی برید و کلو کلا چه پا نورکی که پر شلوزان رود دا گیدو سیمه یوتن محمد شریف نامعلوم کسانو وجلو. کچو هم د وو کسانو وجل کې دو پیښه په تریمنګل کې شوې، خو مقامی مشران یې لا کې دلو انکاری دي. تر هغه پیښو پس د کورمې حالات له غیر یقیني صورت حال سره مخامخ شوي. په سیمه کې احتجاجونه وشول او د تګ راتګ لارې تړل شوي. حکومت پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولی او سره د سیمې ټول سکولونه بند کړي. کچو هم تر اوسه حالات د معمول په لور نه دي راغلي، خو شیعه سنی مشرانو ترمنځ د راجو شوي رابطو او هلو ځلو له کبله د اعتماد فضا یو ځل بیا قایمه شوې. په دغه سلسله کې د اتوار پر ورځ د حکومت په سرپرستۍ کې یوه بله جرګه شوې چې په کې ځایي مشران د سیمې امن بیرته بحالولو په خبره متفق شوي. د پړچینا ځایي مشر جلال حسین وای په سیمه کې شوي دواړه پیښې د ترهګرۍ وې چې د جرګې غړیو په سختو ټکو غندلې دي. حسین له ځایي خلکو غوښتلي چې امن ته دې ترجیح ورکړي او هیڅ غلط کار دې سکون کړي.
دا اپیل کوو د کورمې عوام نه چې تاسو پر امن اوسېږئ. هیڅ قسم ته داسې فیر اینډ کلیش نه دی. دیوا دهشتگردی ده وکړل چې موږ مغه ته مغه نظیر سره وکړو.
په دغه اړه د ځلې انتظامی دریض مخې ته راغلی او نه د پولیسو چارواکو سویلي. البته وفاقی وزیر ساجد حسین توری د اتوار پرز مشال لډیو تبیلی په مری موعده کې دي چې کله هم سبدوشي نور باندې تفتیش د کډل لپاره حکومت ته لس ورځې ورکول کیږي، خو د نورکی په پیخه کې داسې ونه شول. توری وای په سیمه کې د ناوړه پیښو خلاف کاروایی اخستلو د جرګې غړیو غوښتنه تر حکومتي مشرانو رسیدلې. وفاقی وزیر زیاتوی لارې به پرانیزي او سکولونه به بیرته خلاصیږي، خو پر موبایل انټرنیټ بندیز او چتولو فیصله لا تر اوسه نه ده شوې. هغه دا هم ویل د ګل پرز به د دغه خبرې جاج اخستل کیږي چې په سیمه کې ځنډول شوی د بورډ امتحان کله شروع کړي.
اگزام څه کوم خبره ده؟ اگزام والے سره به ان شاء الله پیر پوری میټینګ کیږي. نو مو کوشش دارې ته اگزام هم خطرې کې سره روان شي، بچای ته مشکلات جوړ نشي ټولي کورمې کې.
کورما یو داسې حساس سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ په مختلفو ځایونو کې پر ځمکو او ځنګلونو تنازعي دي چې باندې جنگونه په کې دلو بار بار د سیمې امنیت لا خطر سره مخ مخ کړي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیاسونی مشرانو ترمنځ د امن یو لوزنامه شوه چې بګید زمکو تنازع په ترجیحي بنیادو د حل کولو خبره شوه، خو لا هم تر اوسه پر هغه عمل نه دی شوی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو پرون د انټرنیټ بندیدو خلاف مظاهری کړی دی. دا مظاهری په مکین، سرروغه، کوټکی او خیسور سیمو کې شوې دي. مظاهرچیانو ویلي له تیرو څو ورځو راهیسې ورته انټرنیټ بند دی چې له وجې دوی ته په رابطو او کاروبار کې ستونزې جوړې دي. دوی زیاته کړې چې که حکومت ورته انټرنیټ بحال نه کړو نو تر دې غټې مظاهرې به وکړي. موږ هڅه وکړه چې د بر جنوبی وزیرستان د اوسیدونکو د دې غوښتنې په اړه د ضلع د انتظامی چارواکو نظر واخلو، خو په خبرو ورسره ونه توانېدو. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي د تور په 13 ورځ په ماکین، سراروغا، کوټکی او خیسور سیمو کې د 3G 4G انټرنیټ بندش په خلاف احتجاجي مظاهره کړې دي. د ماکین سیمې تاجرونو اتحادیې مشر ریاض ماسید په ماکین سیمه کې د احتجاجي مظاهره وشتنې مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
تکلیف جوڑ برادری آم عوام 400-500 کا سون دگا اور ازماکتا روزانہ دریمی ردریمی یہ طرف 150 روپے خرے یادو دیو واٹس اپ دے پورا دے میسج دے پورا وقت دیتا چی لحاظ امیش داغا غشتنا کی دے پاک آرمی نا ہاں دے انتظامی نا چی امیش سر داغا نروا سلوک نشی
دے سراروغا سیمے ویلیج کونسل چیئرمین اساق ماسید ویائی چی دے انٹرنیٹ بندش پا وجا دے سیمے خلق دے ساخت مشکلات سرا مخو مکشوی دی.
تیرا افتانا اپر جنوبی وزیرستان ایدا شے ریاستی چی کم سیکورٹی ادارے دے طرف 3G 4G انٹرنیٹ سروس یو ور بیا بند کړای شوی دی. د سراروغه د بازورنا د سیکټر بریګیډ ګیټ مخامخ د نیمه ګنټې پورې ګیټ بند کړل دي. احتجاجي ریکارډ کړه د خلکو په داسې غوښتنه وا چې سیکورټي ادارې بار بار په وزیرستان شه 3G 4G انټرنیټ سرویس بند کوي. وینو دادو چې دوی ته د سیکورټي مسله ده. سیکورټي خو لکه په تیرا پاکستان کې هم امن او امان نشته دی. نو د ویسا پرې چیرې هم په اسلام آباد، په پندای، په لاهور، په اسلام آباد شه هم د 3G 4G یا عام موبایل نتورک دای نه دی بند کړی.
د کوټکی سیمه احتجاجي مظاهره کې برخه او خاستین کای د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید ویایي چې د سیمې خلکې خپل بنیادی حقوق غوښتنې د پورا هم په احتجاج مجبور کړي شوی دی.
پچھلور بجے دے 3G 4G بند کول خلاف احتجاج وسا او دا غاصب دے خیسور 4 بجے تے موات احتجاج وسا ای انٹرنیٹ بندس مواجا بندی دلتا مشتا پہ علاقہ کش دیر سخ ستون دے دی چھ میز یو خو پتیا رکھ شئی دے دنیا دے حال نہ نئی خبر او بل دلتا میز چکی غریب خال کا دے ایزی پیسے و خلی چکو میسو پاری برتر ولا جی یہ دے پورا مش کا ٹانگ دی ای خان تا دی 3-4 ہزار پہ لگی.
مشال ریڈیو چه په سویلی وزیرستان اپر ضلع کې د انټرنیټ بندش په باراکشه د ډیپټی کمشنر اشفاق خان او اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه، خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او نه په سویلی وزیرستان کې د انټرنیټ بندش په باراکشه لیا تر دا وخت پورې پاکستانی پوځي چارواکیو سویلې دي. خو د سویلی وزیرستان اپر ضلع کې د احتجاجي مظاهره مشرون مشال ریڈیو تا دا هم وویل چې کده پاکستان حکومتی چارواکیو په سیمه کې د 3G 4G انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کاوله بنه با مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹ اتری اخیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولی جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سیو لکے
MASHAAL RADIO
او ہم دا اوستری گٹ پورتا کے
Thank you.
د روان مې میاشت پر پنځمه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په څلور ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د راز د هغه واد د پوز له مشر سره جلا جلا لیدنې وکړې. په اسلام آباد کې د افغان طالبانو د حکومت سفارت د مه پر شپږمه د پښتنو د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو په وځای هوټل کې له امیر خان متقی سره د ملاقات لپاره ملمانه کړي وو. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی او د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان په هغه مېلمستیا کې ګډون وکړ. له متکی سره د ملاقات بلنه د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ او د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین ته هم ورکړل شو، خو هغوی ونه منله. دا چې د متکی سره د پښتنو د سیاسي مشرانو په لیدنه کې پر کومو موضوعاتو خبرې وشوې دا به د مجید بابر په دې رپورت کې وورو.
د پاکستان قام پرستو مذهبي ګوندونه وایي چې د پاکستان په سفر د افغان طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ملاقات کې د پاکستانی طالبانو د افغان جنود تعلیم او کار، دواړخې د تجارت او ټول شمول حکومت په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مئی پر شپږمه اسلام آباد ته په سفر د افغان طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان او د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ملاقات وکړ. دا چې په دغه ملاقات کې په کوم موضوعاتو خبرې وشوې، په جواب کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د مئی پر ومه مشال لريو ته وویل:
ما ورته ډو منې نقطه د ایښه دا چې یاره دا چې کار دې چې څوک تاسو دا منې چې اوس خارج لاړ د افغانستان نه، لیازا اوس په کار دې چې تاسو د افغان اولس لا ته چناو اختیار ورکه او په کار دې زر در زر دې ټاکن اوشي او چې دغه ټاکن اوشي نو د افغانستان حکومت په ټوله دنیا ته کې موږ به موبایل به د افغانستان نو لږه مغاربا کار روان شي. زه پر وزم دا وګړه چې د افغانستان په چینکو چې تاسو کوم په اندېز د ګولې دا خپل په ګرځ دی او غیر تعلیم مخه سل په سل ورکول کړه. دریمه خبره زما غي ته دا و چې زمنګ د پښتونخوا د غاړې با پښتانه تل افغانستان کې به اسکالرشپ باندې تعلیم کوم. لہذا راځي ماشومان غم پکار دو ورسره ورسره د اسکالرشپ پروګرام دا مزید هم پکار دی چې دا زمنګ د دې سیمه پښتانه هم التزی ول تعلیم علی. او سلورم خبره په اخیری خبره مورد دا وکړه چې بادشاہ خان بابا مزار
په ټولنیزو پاڼو د هغه تنقید چې د طالبانو د حکومت استازي سره ملاقات د عوامي نیشنل ګوند د بنیادي تګلارې نه سرغړونه او هغوی ته قانوني حیثیت ورکول دي. په جواب کې ایمل ولی خان زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې دا مهال په افغانستان قابض قوت افغان طالبان دي او مونږ خغلی متقی ته په مخامخ په افغانستان کې د ټاکنو خبره وکړه چې معنی دا ده چې عوامي نیشنل ګوند د دوی حیثیت نه تسلیموي. د دغه ملاقات یو بل ګډونوال د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د مئی پر ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ملاقات کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د دواړخې د تجارت لپاره د سرحدي لارو په خلاصولو هم خبرې وشوې.
مشخصه ایجنډا خو دا و چې د دواړو ملکونو په منځ کې چې کوم د لارو د تګ راتګ د ویزې د پاسپورټونو او د تجارت په لار کې هم یو رکاوټ جوړیږي او دا د عام خلکو په سطح باندې په تګ راتګ کې هم یو او مشکل پیدا کړی دی. دریم کومه خبره زموږ طرف نه وشو هغه دا چې په افغانستان کې دا ښه خبره ده چې یو امر قیام شو، معیشت بهتری طرف ته روان دی، د افغانستان کرنسی په ښه کېدو ده او د ګاونډي هیوادونو سره تعلقات په ښه کېدو دي. البته د جنو او د بچو او د جنکو د تعلیم حوالې سره هم مونږه هغوی پام راوګرځو
په دغه ملاقات کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی هم موجود و. مشال ریډیو د هغوی د دریز معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نه شو. البته متقی سره د ملاقات لپاره د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ ته هم بلنه ورکول شوې وه، خو هغوی ملاقات ته نو ورغلي. د مئی پر ومه مشال ریډیو د محسن داوړ د دغه ملاقات ته د نو ورتلو پاړه وپوښتل نو نوموړي وویل:
یو ډله د ټوپک په زور لاړ شي او مطلب په یوه علاقه قبضه وکړي، په زور او د تشدد په زور، د ټوپک په زور، نو په کوم بنیاد باغ خلق مونږ منو مطلب د دې سره کینسل یې د دې بلنې ته ورتګ مطلب بیا د دې حیثیت تسلیمولو.
د افغان طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د ملاقات نه د انکار په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د مې پر ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا دریځ وړاندې کړو.
مونږ موقف دا دی دعوت بالکل راکړی شوی و مونږ نه ورغلو. افغانستان کې چې کوم د پښتون نور کامونه څه دي کنه دغه ډېر کلک اعتراض دی چې ټول پښتانه د طالب یعنی طالب د پښتنو یو نېشنلیست قوت دی کنه نو په دې خلکو کې تر ټولو زیات مونږ کتلی کېږو د نور کامپال تنظیمونه په مقابل نو کچیر مونږ ناسته کړې وای نو هغه په ذهن کې به دا شی نور هم کلک شوی وای پوخ شوی وای.
په ملاقات کې ګډون کوونکو سراج الحق او ایمل ولی خان وویل چې په ملاقات کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د ترهګریزو فعالیتونو او د افغانستان خبره د پاکستان پر ضد د کارولو د مخ نیولو په اړه هم خبرې وشوې. تر دا مهال د دغې ملاقات د جزئیاتو په اړه د افغان طالبانو حکومت څه نه دی ویلي.
د مجید بابر رپورټ وو. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د اسمبلی او پخوانی غړي فضل اللهی د نوی ورځو دننه د انتخاباتو نه کیدلو په صورت کې په پیښور های کورټ کې د خیبر پختونخوا د نگران صوبایي حکومت د آئینی حیثیت پر ضد یو درخواست جمع کړی دی. خو د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر میاں فیروز جمال کاکا خیل اتوار پر ورځ مشال اډو ته وویل چې د ټاکنو نیټه اعلانول د دوی کار نه دی. نوموړي زیاته کړې چې هر کله اړوند ادارو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه دوی به د پاکو رڼو ټاکنو لپاره خپل آئینی کردار ولوبوي. یو قانون پوه وایي د پاکستان د آئین تر مخه د ټاکنو په نتیجه کې د نوي منتخب حکومت تر جوړېدو پورې یو نگران حکومت باید خپلې آئینی ذمهوارۍ پوره کړي. د غلام غوث رپورټ ورو.
د پښتونخوا د نگران حکومت د اطلاعاتو د صوبایي وزیر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل نمی د پاکستان تحریک انصاف لخوا د دوی په ضد په عدالت کې د داخل شوی خواست په اړه پښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې د انتخاباتو نیټه ورکول د نگران حکومت کار نه دی او چې کله هم د انتخاباتو نیټه اعلان شوه نو دوی به په دغه لړ کې هم خپلې آئینی ذمہواری پوره کوي.
د الیکشن د ورځې تعین کول دا زمونږ مینډیټ دی. دا د صدر پاکستان د گورنر او د الیکشن کمیشن په وین دا خبره ده اوس په سپریم کورټ ته مورګه لاړه. هغه ولې د تعین کوي چې کوم تاریخ مونږ راکې مونږ په سر سترګو او پاک ورځ به مونږ الیکشن کوو ان شاء الله.
پاکستان تحریک انصاف په نوی ورځو کې د نن د انتخاباتو نه کولو په سر د خیبر پښتونخوا د نگران صوبایي حکومت د آئینی حیثیت په ضد یو خواست په پېښور های کورټ کې داخل کړی دی. دا خواست د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ او د پېښور نه د یاد غوند د اسمبلی غړي فضل الهی د خپلو وکیلانو د لارې په پېښور های کورټ کې د زیارت په ورځ داخل کړی چې پکې د صوبایي حکومت په آئینی حیثیت پښتنې راپورته کړي دي. فضل الهی د مې په اومه نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې نگران صوبایي حکومت به د دریو میاشتو تیرېدل وروسته غیر آئینی وي ځکه چې د دوی د دریو میاشتو په موده کې په پښتونخوا صوبه کې د بیا انتخاباتو لپاره هیڅ کار نه دی شوی.
څنګه په های کورټ کې د دې تاریخ راشي فورن به زه امید لرم های کورټ به دا غیر قانوني غیر آئینی غیر جمهوري حکومت چې کوم دی انشاءالله دې ته بنورته او دا به خطر انشاء
د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیگیانی نمی د نگران حکومتونو د آئینی حیثیت په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې په آئین کې دا خبره واضحه ده چې د اسمبلیانو د تحلیل کېدلو وروسته به په نوي ورځو کې د ننه د بیا ټاکنو نیټه اعلانیږي او د نگران حکومتونو په اړه په آئین کې لیکل شوی دی چې د نوي حکومتونو جوړېدلو پورې به نگران حکومتونه خپلې آئینی ذمہواری ترسره کوي.
حکومت هغه میاد چې هغه نشته نگران حکومت په تر هغې پورې وي چې څوک پورې الیکشن نه شوی مین کیو کې دا ده چې کله الیکشن کېږي نو د الیکشن کمیشن امداد کوي.
یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په امر د هغه وخت د اعلی وزیرانو د سپارښتنې سره سم په پنجاب صوبه کې صوبایي اسمبلی د جنوري په 14 نیټه تحلیل شوې و او په پښتونخوا صوبه کې د جنوري په 13 نیټه د اسمبلی د تحلیل کېدلو عمل سرته رسیدلی و او د هغې وروسته په دواړو صوبو کې نگران صوبایي حکومتونه قائم شوي وو. په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې د انتخاباتو پسل د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د مارچ په لومړۍ نیټه اول په نوي ورځو کې د نننه د انتخاباتو کولو فیصله اورولې وه او د پنجاب د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره یې ولسمشر ته د انتخاباتو د نیټې اعلانولو امر ورکړی و او د پختونخوا ګورنر ته یې د پختونخوا د انتخاباتو د نیټې د ټاکلو امر ورکړی و او ولسمشر عارف علوی د مئی 14 نیټه د پنجاب د انتخاباتو لپاره خوخه کړی و خو تر دې دمه په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو په سر د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنځ لانجه نه ده حل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي په تیرا کې د ونو بوټو د وهلو او د لرګیو د کاچاګ د مخنیوي هلې ځلې کوي. دوی د مې پر وم مشال اډو ته په خبرو کې زیاته کړې چې په دغه مخې په سیمه کې د میشتو قومونو مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. ځینې ځایي مشران د حکومت د اقدام ستایي خو وایي چې ولس د خپل شخصي استعمال لپاره د ځنګلونو له وهلو نشي ګرځولی. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې مشر ډی فو شکیل خان د مئی په اوومه مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي د تیرا ځنګلونه تر خپل انتظام لاندې راولي او حفاظت یې یقیني کړي.
کوم نوی قانون چې پاس شوی دی هغه په سر کې لولنې خبره دالی کړي چې د دې ملکیت د ځنګلاتو وسم د خلکو دی بیا بم د خلکو. صرف محکمې جنګلات یا حکومت دا کوشش دی چې د دې په صحیح طریقه باندې انتظام وچلولی شي قوم په مشاورت باندې او د قوم په اشتراک باندې. نو زما تیرا خلکو ته دا اپیل له تاسو په واسطه باندې چې دوی د کوشش وکړي موږ سره کینی او چې دا کوم نوی قانون راغلی په دې باندې زموږ سره جرګی وکړي او په صحیح طریقه باندې چې څنګه د قوم مرضی وي چې هغه شانتي د دې ځنګل حفاظت او انتظام موږ انشور کړو.
شکیل خان ویل چې موږ په مناسب مقدار کې ځای خلک د خپل ضرورت لپاره د لرګو د استعمالولو نه نه منع کوو خو په کار دا کار د ځنګلاتو محکمې لخوا ټاکل شو ساينسي طریقو باندې وشي
چې کوم لوکل استعمال وي د خلکو کاغه د کور جوړولو دی که د جماعت جوړول دی که فرنیچر دی نو په هغه باندې سمو مانیت نشته خو هغه صرف چې د چا ځنګل دی چې اقه خلک په خپل استعمال کې راولي. د سو پورې چې د تیرا میدان نه د سمګلینګ لرګي بهر وستلو د پاره اقدامات دي بمنګه کوشش وی چې زه په زه منګه قومي چیک پوسټونه ولګو او اغله قانوني حیثیت ورکو.
د تیرا یو قومي مشر نصر الله خان د ځنګلاتو په موضوع را سره خپل تاثرات شریک کړل.
بالکل صحیح را بس اسمگلنگ نرا پکور دینا را لرگای موزی خوچی کم مغ خیبر ایریه کی خلق اسی گی نو اغو لرگای را اغو خپل استعمال کے روستل غوری پاگی کی اغا مطلب دارا چی مثال چیڑی را چیڑی رسوانو پارا خلقو پکاری گی کور جڑاوانو پارا گدروی پارا پکاری گی بی آپ کے نختار دا نختار ستنی پارا پکاری گی تیرون ری نو مطلب دارا چی دار اغ وطن دی اغ زو ضروریات تی پا دی بندی پابندی نشی لگی دلائی پا دی بندی حکومت لا نره په کار چې په اغزو کې په هغه باندې داسې پابندي لګوي چې دا غوڅې دوله نه ورکوي په دا چې په اغزو کې خلکو نور زرای آمدن شته نره.
د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي چې په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټه په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس په ټولو قبایلي ضلعو کې هم د دغې محکمې قوانین عملي شوي. تیرا له پېښوره په خواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې پرتا غریزه او د ځنګلونو ډکه سیمه ده او قیمتي لرګو لپاره ډیره مشهوره ده. د تیرا دره کورمې او رګزو او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې ده او په دې وروستو کې ورته د پاکستان وفاقي حکومت د ځان له سب ډیویژن درجه هم ورکړې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو د نننیو خبرونو مهم هغه درته اوروم. د کورمه د زیړان سیمې اوسیدونکو پرون د مې پر ومه په پړچنال کې احتجاجي مظاهره کړې چې پکې په تریمنګل کې په برید کې د وژل شو درو مزدورانو په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د مې پر 4 ماسپښین مهال د تریمنګل په شلوزان سړک پر یوه ګاډي د وسلوالو په ډزو کې یو تن وجل شو تر هغې وروسته یو شمېر پارېدلو کسانو د تریمنګلو په سرکاري سکول کې څلور استادان او درې مزدوران ووژل. د دې پیښې تر دې پیښې وروسته په سیمه کې حالات یو بیا کړکېچن شوي دي. خو د سیمې مشرانو پرون د امنیت لپاره یوه جرګه کړې ده. ځایي چارواکو هم ویلي چې حکومت د سیمې امنیت ته ژمن دی. د جنوبي وزیرستان د بره ضلع اوسېدونکو پرون د انټرنیټ بندېدو خلاف مظاهرې کړې دي. په مکین، سروغه، کوټکۍ او خیسور سیمو کې په شو مظاهرو کې حکومت غوښتنه وشوه چې انټرنیټ زر تر زره بحال کړي. مظاهره کوونکو د انټرنیټ ترڅنګ د بجلی نه بندولو غوښتنې هم وکړې او دړکۍ وکړه چې که خبرې ونه منل شوه نو په لوی احتجاجونه به وکړي. د مظاهره کوونکو د غوښتنو په اړه مشال رادیو په جنوبي وزیرستان کې انتظامیه او امنیتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو پکې خو رابطه له هغوی سره ونه شوه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استاذ ولی وایي دغه هېواد د بشري بحران او قدرتي افتونو له اړخه له تر ټولو جدي خطر سره مخامخ څلورم هېواد دی. ادارې د مې پر اوومه په یو بیان کې ویلي اټکل کېږي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون به د خلکو پر ژوند نور فشار هم راولي. مرستندویه بنسټونو ویلي وچکالی او اقتصادي بحران په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه کړې او دا مهال د هغه هېواد څه د باندې 20 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. اوس په درته د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله وړاندې کو په نننۍ خپرونه کې د کابل د ادبیاتو لخوا د استاد حبیب الله رفیع د لمانځ غونډې رپورټ اوري. ترڅنګ یې د ځوان شاعر قدرت الله درمان او د سندرغاړي اعجاز افق خبرې هم اوریدې. شهیدا خپرونه نجیب امیر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو دا ونه په خپرونه کې په کابل کې د پیاوړي لیکوال استاد حبیب الله رفیع د ژوند او کار په اړه د جوړې شوې یوې غونډې حال درکو. بیا به د خوست پیژندل شوي ځوان شاعر قدرت الله درمان او د ځانګړي اسلوب سندرغاړي اعجاز افق خبرې هم درواورو. بدرګه مو کړئ. په کابل کې افغان ادبي بهیر د افغانستان د علوم اکاډمۍ پخوانی غړي شاعر، لیکوال او سیرونکي استاد حبیب الله رفیع اتیایمه کلیزه ولمانځله چې یو شمېر استادانو دغه پر ژوند، فن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد پرې تفصیلي راپور جوړ کړی چې پکې د غونډې حال او د نظر د خاوندانو خبرې اوریدل شي.
په کابل کې افغان ادبي بهیر د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې دا ځل د پښتو ژبې شاعر، لیکوال، سیرونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی غړي استاد حبیب الله رفیع اتیایمه کلیزه ونمانځله. په دې نمانځغونډه کې یو شمېر لیکوالو او د پښتو ادب استادانو د استاد رفیع په ژوند، پن او شخصیت مقالې او وینا واورولې چې یو هم پکې استاد محمد اسف سمیمو. نوموړي په خپلو خبرو کې په ډاګه کړه چې د ادب په ډیرو برخو کې د استاد رفیع له علمیت نه برخمن شوی دی.
رفیع صاحب سره زموږ د پیژندلو او 500 کال د سور په شپږمه په هغه تاریخي ورځ چې سبا به بدمرغه ورځ شروع شو، ورځ وشو د چهارشنبه ورځ وه. او ګویته انسټیټیوټ کې د استاد الفت څلورمه میاشت د وفات او په هغه باندې ګویته انسټیټیوټ غونډه کړې وه. مانا دا دی چې 45 کاله وشو چې سره داسې پېژنګلو ده چې ډېر څه چې رسېدلي دي ما راټول کړي دي که ټول نه وي لمن مې نیولې وه او ډېر څه مې اورېدلي، ډېر څه راته ښوولي دي. یو مهربان استاد په حیث، یو ډېر لورونکي محقق په حیث چې صدر ترې غوښتي دي ورسره یې منع او نه یې نه ده کړې. او دا یوازې د ما لپاره نه ده، د هغه د هر چا لپاره دا کار کړی.
د غونډې بل ویناوال محمد نبی تدبیرو. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل چې استاد رفیع په نظم او نثر کې د تجنیس له صنعت نه په هنري بڼه کار اخیستی دی. هغه د استاد رفیع د نثر یوه بیلګه هم وړاندې کړه.
استاد وای ز چې ادب لیکم هدف ور سره پخپل راځي او کزه پیدایخ لیکم نو پایخ را نخپل لیکل کی نو تقریبا دې ته استاد سب کم ویل شي تجلیسون نه ډیر کار اخلي هغه په شیر کی وی که په نثر کی وی استاد زینو مشاهیر او خاطرې او ژوند لیکونه لیکل دي خو و چوکلک ژوند لیکي نه دی چې هغه کیم د همدغه تجلیسون نه ډیر کار اخلي مثلا د حمزه بابا ژوند لیک لیکل دي ما دلته فقط یو پرګراف اخیسته حمزه بابا د غزل بابا ل ادبی سفر نه په ابدی سفر لنن نه څه کم نوی کال وړاندې د خیبر د سرلوړ غرونو لړۍ نور هم دنګ شو د لوړګي سپیره او زیګرهونه پاسته او ریخمین شول د شینوارو نیغه شمله نور هم نیغه شو د قبایلو سخت لهجه نرمه او ترنم انگیزه شو د غرونو تندریزه فضا سندریزه شو او د سیمې د ادب سپین کتاب په زرین کرخو ډکېدل پیل شو دا ځکه چې په دې سپیرو غرونو او په دې وچو رغونو کې حمزه بابا د پښتو د ادب سالار او د پښتو د غزل پلار سترګې پرانستې او د خیبر باب تر څنګ د پښتو ادب نوی باب پرانستل شو
د غونډې بل ویناوال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل ښکلی و نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې استاد رفیع له استاد عبدالحی حبیبي نه وروسته د پښتو ادب څېړنیزه برخه کې پام وړ کار کړی دی
څنګه استاد رفیع تقریبا که حبیبي صاحب هغه د پخوانو مثلا د امان الله خان د وختونو چې کوم علما او د پښتو ادبیاتو د پښتو ژبې کاغه مثلا دا یو بل دغه وګڼو یو بل دوره په افغانستان کې حبیبي صاحب یو مقصد هغه د فصل یو مقصد وګړو نو زه فکر کوم چې رفیع صاحب هغه دویم نسل کې راځي چې د استاد حبیبي نه وروسته راغلی دی او استاد حبیبي داسې یو سړی و چې په خپله د استاد هیوادمر او د استاد رفیع مستقیم استاد پاتې شوی و همیشه ناست یو مشورې ورکولې کنه او زه فکر کوم چې استاد رفیع هم د استاد حبیبي د دغه علمي شخصیت نه بې اغیزې نه دی پاتې شوی اغیزې پکړی دی مثال مې د استاد رفیع هغه دغه لوسته فولکلور او د علم مور هغه کې یو ځکه وایي چې د سندرو باندې د ډیر کار کړی په لومړنیونه وایي چې حبیبي صاحب چې دې ته متوجه شو هغه بیا په دې پښتني سندرو په فولکلوري مواد باندې هم دا ناوی سندرې فکر کوم یاد کړی دی په دې ناوی په دې دغه باندې ډیر کار وکړ
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر نورالحبیب نثار هم په څېړنیزه برخه کې د استاد رفیع زیار او کار وستایي
د دوه اثرې دی یو ژب ساتنه نومیږي یو ژب پالنه نومیږي یعنی که دوی ټول حل زلی مونږ را واخلو او را خلاصه کړو نو په دې دوه دغه کې څنګه چې په دې دوه کتابونو کې ځایږي بلکې هغه عمومي مفهوم هم دغه د کټګوري کوي نو د ژبې د ساتنې هڅه یې کړې ده او کار یې کړی زیار ایستلې څېړنې یې کړې تحقیقات یې کړی او د ژبې د پالنې استاد رفیع ګڼ اثار لیکلي دي ټول یې مهم دي ټول کتابونه یې اهم دي او مهم دي او د زړه په وینو یې خواري کړې ده خو تر ټولو زیات چې مهم دي د یو ملت د جوړولو لپاره دي د خوشحال خان خټک دیوان چې تاسو مخکې یادم کې سلسله مقدمه یې پیلې کړې ده بل د رحمان بابا دیوان وو رحمان بابا دیوان د او غروال صاحب په شریکه په کار کړو په خا وخت کې غالبا چې د داوود خان په زمانه کې چاپ دی او واقعا چې هغه ډېره ژوره سریزه لیکلې ډېره زیاتې نسخې ورته کتلې دي او ډېر زیات کار پرې شوی دی
استاد حبیب الله رفیع چې اوس مهال په کاناډا کې میشته په یو ویډیوي پیغام کې له بهیروالو مننه وکړه چې د دې په ویاړي غونډه جوړه کړې ده د نوموړي د پیغام یو برخه کې راغلی ول
تاسو زما د ژوند د تیایم کلی زلمانځي زه د کوچني اختر پورت او د ویلو اسلامي او ملي خوښۍ پورت زیږېدلې وم خو په ژوند کې داسې درانه درانه ناورینونه او ویرونه راباندې راغلل چې ما فکر نه کاوه چې یوه ورځ هم ژوندی پاتې شم او یا ژوند وغواړم زه په ځان کې داسې څه نه وینم چې پرې یاد شم خو دا ستاسو سره نوازي ده مننه درنه کوم ما اته څلوېښت کاله وړاندې یو بیت ویلی و ستا په سر چې هوسا خلک شي وطنه ستا په غېږ کې به هوسا شم که بیا ولاړم لوی خدای مې دی دا لویه هیله ترسره کړي زه که وم که نه وم
استاد حبیب الله رفیع د خپل ژوند په اوږدو کې په لسګونو شعري، ادبي، هنري، علمي او څېړنیز کتابونه لیکلي او خپاره کړي، او تر څنګ یې په لسګونو کتابونو سریزي او دیوانونو حاشیې هم لیکلي، او په سلګونو مقالې په بیلابیلو دورونو کې په مجلو او ورځپاڼو کې هم خپرې شوي دي.
په کابل کې فرهنګیانو د استاد حبیب الله رفیع اتیا مکلیزه د وی غونډې په جوړولو سره ولمنځله. رفیع صاحب د ژوند اتیا پسرلی ولیدل. قدرت الله درمان ځوان دی او تر دې نیمایي نه هم کم سپرلی به لیدلې وي، خو شاعري ښکلې کړې ده. دلته د سندرغاړي اعجاز افق په آواز کې د قدرت الله درمان یو تازه ویل شوی غزل په تصور. اعجاز افق مشال رادیوی مجلې ته ویل تل د ښې شاعرۍ په لټه ټولنیزې رسنۍ لټوي او په همداسې یو هڅه کې د درمان د خوږ غزل په لاس ورغلو.
زه د یو سندرغاړي په هیڅ د دې شعر یا د دې انتخاب او د دې کمپوزیشن په اړه دومره ویلای شم چې لکه یو خو تر ټولو له مخه سیدا شعر ما څنګه ترلاسه کړ، ما غزل سې کوم دی دا ما تلکومه شو هغه بزه دا وایم سي دا سوشل میډیا چې کومه ده لکه دغه زما لپاره ما کوشش کړی دی چې ګټه ترې نه واخلم. نو دغه سیمه هم د درمان صاحب دغه شعر لیونۍ چارې سي کوم غزل دی دا ما په سوشل میډیا باندې لکه تقریبا ډېر مخکې اصول ما ظاهر دی سي دا تاریخ یا دا نیټه کومه نیټه وه سي دا ما په اول ځل سي کوم دی دا ما پیدا کوي یا ما ولید بیا ما سیو کوي او کوشش مې وکړ چې کمپوز یې کړم. نو ما کوشش وکړ چې له دې سره کم مطلب کم رس یا کم راګ یا کم تال چې کوم دی په دې کې ما ته خوندور ایسي دا مطلب مناسب ایسي دا په هغه کې ما دا کمپوز کړه. نو بیا ما په اول ځل دا سندره چې کوم وه دا په لایو یو کنسرت و زموږ په خوست کې ما دا زمزمه کړې وه. نو ملګرو ته چې کوم زموږ ملګري وو کوم مینوال وو هغو ته یې ډېر زیات خوند ورکړی وو د کمپوزیشن او د شاعري او د شعرونو د ټول. نو بیا زه خوشحاله شوم ما زما لپاره خو عاصم زما دا غزل خوښ شو بیا چې ما زمزمه کړو د مینوالو چې کومه ډاډ او فیډبیک چې کومه ما واورېدو نو نور هم خوشحاله شوم. بیا دغسې دا سندره ما په چېرته په یو محفل کې ما ویله خو بیا موږ داسې فکر وکړو چې دا سندره چې اکثره وخت ځینې سندرې چې په سوشل میډیا باندې لکه سمې نه وي ریکارډ شوې او اواز او دا سیزونه سم نه وي راغلي نو په کار دی هغه بیا موږ د سټوډیو له لارې خلکو ته ورکو د خلکو تر مخې کښېږدو چې بیا خلک لږ نور هم سم پرې وپوهېږي ځکه دا قیمتي شیان وي چې خلک غواړي اکثره وخت چې واوري او غور پرې وکړي او خوند ترې واخلي. بس بیا دا سندره موږ دا اوس تقریبا تر پروژه میاشت کې دا تیره روژه کې تر اختر له مخه ما ریکارډ کو په سټوډیو کې بیا مې سوشل میډیا ته وخېځولو. زموږ یو د ملګرو چینل دی د پښتو کلاسیک په نامه باندې نو په هغه چینل باندې بیا موږ دا سندره اپلوډ کړله خلکو ته ډېر زیات خوند ورکړو تر ننه پورې دغه دی ماشاءالله د خلکو ډېر ښه هغه کمنټس فیډبیک چې کوم دی را روان دی.
اعجاز افق هغه ځوان هنرمند دی چې د موسیقۍ رسمي زده کړې په پوهنتون کې کوي. هغه کار چې په پښتو موسیقۍ کې یا کم ساری دی او یا هم ډیرو کمو خلکو ترسره کړی دی هغه د کمپوزونو جوړولو لپاره علمي لارې خپلوي. نوموړی وایي د درمان زیاتره شعرونه له ورایه نارې وهي چې کمپوز ته جوړ دي.
پاتې شو لکه د درمان صاحب بحیثیت یو شاعر. نو درمان صاحب خو ما هغه وخت نه پیژندو چې دا څوک دی یا د کوم ځای دی خو ما درته وویل د سړي چې کوم دا فن وي یا هنر وي هغه د ده د اباسین صاحب چې وایي د ده د فکر ترجمان وي یا د ده پرسنالټي یا د ده چې کوم هغه هر څه دي هغه د ده په فن او په هنر کې ښکاره وي. نو واقعي درمان صاحب لوی شاعر دی ښه شاعر دی یو داسې شاعر دی ما چې د ده شاعري هم څومره لوستې ده ما ته هر وخت داسې برېښېدلی وي چې زه دا غزل چې زه اوس لولم ما ته داسې ښکاري چې دا اوس د کمپوز کولو او خلکو ته د ورکولو وړ دی. نو اکثره وخت داسې وي خدای دې درمان صاحب راته لري خدای دې دغسې خلک ژوندي لري چې بیا موږ د دوی له هنره له دوی له شاعري او د دوی له لیکه ځاخه خوند اخلو او کوشش کوو چې هغه ریکارډ کړو او تر خلکو تر مینوالو پورې ورسو.
په خوست کې میشت یو فرهنګ پال فریدون ریان مشال رډیو ته د درمان د دې غزل او د اعجاز افق د آواز په اړه داسې ویل.
درمان زما نگدی ملگره دی زدیر نگدی ور سر پاتی شویم دده ده شایره زنگیرنی بیخی زیادی دی خو ترطولو خی زنگیرنی چی دی اغا دوی زنگیرنی دی یو خدا ده وطن نخوالی او ده شایان او بل دده پشیر که چی زما خوخی گی دو شایان یو طولنی تا مغه ورکوی ډاډ ورکوی او د شیر رسالت همدا دی چې یو زخمی زړه ته ټکور ورکړي د درمان شاعری همدا سده چې نهیلیو ته هیله ورکوي او بل خاصه ده چې د شاعری یوه خوږو کې شوخی لري هغه خوږو کې شوخی په د ادبیات له لحاظه یو ځانګړی مقام لري او ربشم دغه ته اجازه فق ځکه په موسیقۍ نه پوهېږم خو بیا هم د اجازه فق په یوه داسې رنګ روان دی او په یوه داسې سټایل روان دی چې هغه له هر چا جلا دی یو ځانګړی سټایل دی په ځوانانو کې د د کمپوزونه او د شیر انتخاب د بیخی اعلی دی نو زه هیله لرم چې دوی دواړه به درمان به په آینده کې یو ښه شاعر یو ډیر بهترین شاعر ثابت شي او اجازه فک به په آینده کې د موسیقۍ پر اسمان یو ځلاند ستوری وي
قدرت الله درمان په وطن کې هم ښکلی شاعري کوله خو اوس چې په امریکا کې مسافر دی نو یې هم د ادب لمنه نه ده پریښي ما ورسره د مشال رډیوې مجلې لپاره خبرې وکړې د سر پوښتنه مې ترې همدا وه چې خپله شاعري څومره خوښېږي
عامر صاحب سلامونه او مینه تاسو ته او د مشال رادیو ټولو اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې تاسو او ټول اورېدونکي پر دې مهاله ښه وي زه د خپل شاعرۍ په اړه باندې به فقط دومره څه ووایم نه هغه په ټولنه نه پر خلکو نه هغه د خلکو غوندې د هغه د عوام نه لرم چې ما پښتو ته ډیر کار کړی دی هڅه مې دا وي چې یو داسې څه ولیکم چې د خلکو هغه خصوصا د اهل ذوق خوښ شي او یو څه نه څه پیغام هم پکې پروت وي او بله خبره دا ده چې شاعري زما د زړه تسل دی هر کله چې زه شیر لیکم د غین مخ کی و ورځ دوی ورځ هدا کل یو جمعه یو هفته یو څو ساعت زما په زړه یو خفګان وی کله چې شیر ولیکم چرته مې تسل پیدا کیږي او زما زړه ور سره آرام مومي زما د زړه د تسلۍ زما د تنهایی ملګری د شاعری مې او زور ته ډیر په د قدر په سترګه ګورم او ډیر را باندې خپل شاعری ګرانه ده
درمان صاحب مننه مهربانه یاست دم راته وای چې ستا د شعر سندرغاړي اجاز و فق ته څنګه لاره پیدا کړله د دې قصه خو به هم ویسه قصه بلري نو دا قصه کرا ته وکړي چې دا شعر خو ته ولیکه حتما به دې په فیسبوک هم خپور کړي خلکو ته به رسېدلې او بغیر له موسیقۍ نه خو د موسیقۍ جامې څنګه واغوستې اجاز و فق ته څنګه ورسېده دا قصه کرا ته وکړي مننه
د دې شعر په اړه باندې کوم چې افق صاحب له موسیقۍ سره ویلی دا غالبا ما په 2019 کال کې لیکلی و بیا په 2020 کال کې افق صاحب خوست افغانستان ته راغلی افغانستان نورو ولایتونو کې هم کنسرتونه کړي وو بیا وروستیو کې خوست ته راغی چون خوست کې د چې کوم کنسرت پروګرام وکړلو ما په هغې کې شرکت ونه شو کړلی زه په وظیفه کې وم نه شول مې کولی چې رسیدګي وکړم یوه میاشت دوې میاشتې وروسته بیا یو ملګری راولېږم دغه شعر یې ویلی و خدای شته ډېر ښه ویلی و یو خو مسله د موسیقۍ وه هلته موسیقي لوړه وه د دا آواز ښکته و خو زه خو ډېر ښه پوهېدم ځکه زما خپل شعر و ځینو ملګرو ته به دا ستونزه وه پوهېدل به ورته ګران و بیا وخت تېرېده اوس دغه میاشت مخکې د اختر نه څو ورځې مخکې د افق صاحب دغه شعر ما ته راولېږه چې ده په سټوډیو کې ریکارډ کړی و نو خدای شته ډېر خوند یې راکړ یو څه چې ما وپوښتل هغه دا و چې دې کې ځینې نور شعرونه نور بیتونه و هغه پاتې و هغه علت دا و چې بیا د غزل ډېر اوږدېدو
ما درمان صاحب ستاسو دا غزل واورید، ستاسو شاعری زما سیم خوښیږي او د افق غږ هم یو خاص او ځانګړی کیفیت لري. نو د افق په اواز کې مې چې ستاسو غزل واورید ډیر زیات مې خوښ شو. دا خو زما عکس العمل دی یا ریاکشن دی، د خلکو عکس العمل سو، فیډبیک سو د خلکو. قسم د دې غزل له خپرېدو ډېرې ورځې نه اوړي، خو بیا هم تاسو ته به پته لګېدلې چې په فیسبوک، یوټیوب یا په سوشل میډیا باندې د خلکو غبرګون سو دې غزل ته.
خلکو هم زه چې ګورم فیسبوک کې یا یوټیوب کې یا ټیک ټاک کې چې ګورم د خلکو ډېر خوښ شوی دی بخی ډیر. یعنی یوازې په ټیک ټاک کې په زرها او ویډیوګانې په همدغه څو بیتونو، خصوصا په دغه بیت باندې چې خدای د کابل جنگونه ورک کا من راواله، خدای د کابل جنکۍ بیرته هوادار کا. شاید یو ویل تنداوی د خلکو خوخیږي چې نن سبب کابل کې په افغانستان کې پرنجونو باندې بندیز دی، زدکړو بندیز دی، د کار بندیز دی. او بل خبره دا چې زه دغه شعر خپل هم ډیر غږوم، شاید یو داوی چې د افق صاحب آواز زما خوښیږي.
درمان صاحب مننه. تاسو په نظر باندې اعجاز افق یو ځوان سندرغاړی دی، ډیره موده نه کیږي چې په دې میدان کې قدم اخلي، د ده کار او هلې ځلې تاسو ته څنګه ښکاري؟ د دې زلمي سبون تاسو ته څنګه برېښي؟
افق داسې یو سندرغاړی دی د ځوان کول چې همدغه موسیقۍ کې اخته دی، زده کړې کې د شعر په انتخاب باندې ډېر ښه پوهېږي. او ښېګړه دا ده چې شعر په خپل انتخابوي. او بله ځانګړنه د افق صاحب دا ده چې دی چې څومره کنسرتونه کړي دي، تقریبا په هر کنسرت کې د نوې غزل انتخاب کړی دی، چې دا به زما په خیال په پښتنو موسیقارانو کې، په پښتنو سندرغاړو کې یوازینی افق وي چې په هر کنسرت کې نوې غزل، نوې سندرې ویلې دي. یو نیمه کزړی زړه او تکراری سندره هغه د خلکو فرمایش وای، نور اکثره د نوې سندرې، نوې غزل انتخابوي.
درمان صاحب، ډیر کله داسې شوي چې ځینو هنرمندانو د ځینو شاعرانو کلامونه ډیر ویلې دي، موږ ډیر مثالونه لرو، تاسو ته دغه مثالونه معلوم دي، زه نمونه نه اخلم. آیا تاسو هم د افق صاحب سره په کنټیکټ کې یې، یا مخکې نه مو خبرې ورسره شوې وي، یا د دې غزل له خپرېدو وروسته به ستاسو ترمنځ راشه درشه زیاته شوي، تماسونه به ډېر نیول شوي، دا قصه کله ته وکړې؟
زما او د ده هېڅ خبرې هم نه وې شوې د دې غزل نه وروسته. زه او دی سره وغږېدو، اړیکه هم سره جوړه شوله. نو دغه شعر زما په شمول خلکو ډېر خوښ کړی دی. او تر ټولو ښه خبره دا ده چې زه چې ورته خوښ یم، هغه دا ده چې ما یو شعر دی چې زه د ډیرو خلکو داد ته نه خوښیږم، زه دا ګورم چې چا را کړی داد دی. نو دغه شعر نه یوازې دا چې ډیرو خلکو خوښ دی، بلکې خو اهل ذوق هغوی چې په شعر پوهیږي، هغوی ته چې موسیقي خوند ورکوي، هغوی خوښ کړی، دا ډیره غټ خبره ده.
درمان صاحب، نو دا غزل خو خلکو ته ورسېده د افق په غږ کې، د اعجاز افق په غږ کې. آیا نور شاعری مو هم ورته ورکړې ده، یا هغوی ستاسو نور شاعری هم انتخاب کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به پې کار کوي او د موسیقۍ په اهنګونو سره به یې ولس ته وړاندې کوي او سندریزه کلامونه به ستاسو نور هم مخې ته راځي کنه؟
یوه بله خبره د دې شعر نه وروسته بیا افق صاحب ما دلته یو میاشت دوه میاشتې مخکې یو نظم لیکلی و، هغه هم دا اخیستی دی، کمپوز کړی دی، ریکارډ کړی دی. بیا ما یوه هیله وکړله، ځکه هغې نظم مې چې کله د ما ته وغږو، ما ته ډېر خوند راکړ. بیا مې ورته وویل که دې ته ویډیو جوړه شي لا به خوند وکړي، ځکه دې نظم کې داسې صحنې دي چې هغه به په ویډیو ورسره لا خوند وکړي. نو هغه نظم هم تکمیل شوی دی، هغه عنوان یې هغه دی چې کایلن خانه کې مزدور کار نجلۍ. نو هغه نظم تکمیل دی، فقط هغه د ټایټل کې ژباړه پاتې ده. افق صاحب غواړي چې په ټایټل کې په اردو او انګلیسي ژباړه هم وشي، نو په هغې کار روان دی، هغه به هم زر د مینوالو ته ورسیږي.
د قدرت الله درمان خبرې مو واورېدې. د دې اونۍ د مشال رادیوي مجله همدومره وه. تر بیا، ښې چارې.